라디오.
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدیشی به دازاری رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه د مریض 1415 نیوی د سمبولي و ماو د میلادي 2014 د اگست 28 د ننګرهار تاسیه شوی ولسوالۍ ته د داعش د خړیو د بیرته ورتګ د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. د دې خبرې مجلې په سر کې چې زه عصمت څاروانی د آصف حبیبي په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم. لومړی د دې سات خبرونه. راپورونه وایي د ننګرهار له څو ولسوالیو د افغان امنیتي ځواکونو له وتلو وروسته د داعش غړیو دا سیمې بیا لاندې کړي. د ایران یو جګپوړی قضایي چارواکی وایي اعدامونو د مخدرو موادو د قاچاق مخه ونه نیولی شوه او په ایټالیا کې د زلزلې د قربانیانو په یاد نن د ویر ورځ ده. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتی ځواکونه د ننګرهار ولایت له کوټ، هسکې، مینې، اچین او نازیانو ولسوالیو څخه چې په وروستیو عملیاتو کې له داعشیانو نیولي وې وتلي دي. د سیمې خلک وایي له یادو سیمو څخه د امنیتي ځواکونو له وتلو سره سم د داعش غړي دغو ولسوالیو ته ورغلي او د خلکو په ځورولو یې پیل کړی دی. د ننګرهار ولایت ویاند عطاالله خوږیاني له یادو ولسوالیو د امنیتي ځواکونو وتل تاییدوي، خو وایي چې د قهر سیلاب عملیات اوږدمهاله دي او د ځواکونو شاتګ یو تاکتیکي عمل دی. په دې اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کوو. د بغلان ولایت چارواکي وایي د مرکزی بغلان ولسوالۍ په روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته سخت مرژوبله اوښتې ده. د بغلان ولایت د امنیې قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت آزادي رادیو ته وویل دغه عملیات به له مرکزي بغلانه د وسلوالو مخالفانو تر پوره تصفیه کېدو او د بغلان کندوز د لوی لارې د ساتنې په خاطر دوام وکړي. د مرکزي بغلان ولسوالۍ د کندوز له ولایت سره پوله لري او له څو اونیو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو د خونړیو خطو شاهده ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د طالبانو تشپنامه والي د هغه برید په ترڅ کې وژل شوی چې امنیتي ځواکونو پرون سهار د جنگل اریخ په کلي کې وکړ. رحمت الله ترکستاني آزادي رادیو ته وویل امنیتي ځواکونو له څلورو خواو په دغه کلی برید وکړ. د وویل چې په نښتو کې دوه طالبان وژل شوي او و نور ټپیان دي. د طالبانو ویندوی زبیب الله مجاهد په یوه پیغام کې ادعا کړې چې دوی امنیتی پوستې ورانی کړی او د ولسی پاتون ځواکونو درې تنه یې نیولی دي. د سیمو مسؤلانو د طالبانو دغه ادعا رد کړی او ویلی دي چې په سیمه کې امنیت ټینګ شوی او طالبان تښتیدلی دي. د ایران یو لوړ قضایي چارواکی وایي اعدامونو هم ونه شوی کولی د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي. د ایران د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې دا خبره د ایران د قضایي قوې د ټولنیزو چارو مرستیال محمد باقر الفت وکړه. د وړاندیز کوي چې د اعدام پر ځای دې دا کسان په اوږده حبس کې واچول شي او شاخه کارونو ته دې وګمارل شي. ملګرو ملتو په وار وار د مخدرو موادو په وړاندې د ایران مبارزه ستایلې، خو د دغه هیواد له لوري له اعدامونو سره مخالفت کړی. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد د تبریز ښار په یوه عقلي رواني روغتون کې د اور لګیدو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. د ایران رسمي خبري آژانس ارنا وایي دا پیښه پرون سهار وشوه. له دې جلا ایراني چارواکي وایي چې څو غیر قصدي چاودنې د خوندیتوب مقرراتو ته د نه پاملرنې له کبله شوي دي. د اهواز ښار په یوه هستوګنه ودانۍ کې تېره اونۍ د ګازو د چاودنې په اثر 6 تنه مړه او 12 نور ژوبل شول. د ترکیې د دیاربکر د جنوب ختیځ ښار هوایي ډګر ته نږدې راکېټونه ولګېدل. دوګان خبری آژانس وایي پرون شنبه په هوایي ډګر کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې ته څیرمه څلور راکېټونه ولګېدل. د دیاربکر والي حسین اکسوی وویل د راکېټونو د لګېدو له کبله څوک ژوبل شوي نه دي او د الوتکو تګ راتګ له پروګرام سره سم دوام کړی دی. تر اوسه پوری کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی. د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی وستوال له څه باندې دیرشو کلونو راهیسې په دې سیمه کې د پراخو اختیاراتو لپاره جګړه کوي. د دیاربکر اکثره اوسیدونکي په خټه کرد دي. د دغه ښار په هوایي ډګر څو ورځې وروسته له دې برید وشو چې ترکیې د سوریې په خاوره کې دننه د اسلامي دولت یا داعش او کرد جنګیالیو پر ضد حملې پیل کړې. او ایتالیا د تیرې اونۍ د سختې زلزلې د نږدې 300 قربانیانو لپاره یوه ورځ عمومي ویر اعلان کړ. د تیرې چهارشنبې د ورځې په زلزله کې لږ تر لږه 201 نوي تنه مړه شول او 388 تنه نور ټپیان شول. پرون د ایتالیا صدراعظم مایورینتی د ارکواتا دل تورینتو د سیمې د قربانیانو د تدفین په مراسمو کې برخه واخیسته. زلزلې تر ټولو زیات زیان د سیمې ته اړولی دی.
السلام علیکم. د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 19. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 19. مزار شریف هم اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 26 ټیټه 25. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 24 ټیټه 24. او په فیض آباد کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 19.
له ازادي رادیو خبری مجله وری د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او اف ام 0.5 صفه دوام کوي. اوس 2 بجې او 2 دقیقې دي. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د جاني خیل ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات پیل شوي.
زموږ قوتونه د دوه لارو د خوانه هم روان دي او همدغه لحظه چې تاسو سره خبرې کوم قوماندي ځواکونه هم هلته عملیاتو بوختي. نو
په ننګرهار کې خلک او چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو له وتلو وروسته د داعش غړي بیرته تصفیه شوي او سیمو ته ورغلي.
د داعش وسلوالې ډلې بیرته سیمې ته راغله. اته نور په شاته مو کا د نړیو په ساحه د اوسه بوري د امر په لاس کې دا مارا هیڅ هغه نن سار نیولې دا اوس.
د قانونو وزارت وای پښ پښو میاشتو کې له قانونو څخه د تیر کال د 12 میاشتو هم را اوایت تر لاسه کړی.
پښ کال په لومړي شپږو میاشتو کې موږ تقریبا څه باندې 1 میلیارډ افغانۍ د زغال د سکتور څخه موږ اوایت لاس تر اوړې دی.
له فساد سره د مبارزې لپاره له ټکنالوژي کار اخیستل کیږي.
د دې اپلیکیشن ځانګړنه دا ده چې د فساد یو مشخص ډومین یا مشخص ساحه به کور کوي، مثلا ترافیک په ساحه کې.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په لویدیځو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدلای او همي مطالب لوستلای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د جاني خیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د ولسوالۍ وړ مشپه له اوږدې محاصرې او سختې جګړې وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. د جاني خیل ولسوال وایي ولسوالۍ وروسته له دې سلګونو بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفانو ونیول چې د امنیتي ځواکونو مهمات پای ته ورسېدل. د موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي د جاني خیلو د ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو په خاطر سختې هڅې روانې دي. د پکتیا ولایت مرستیال عبدالولي صحیح بیګاش په ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د جاني خیلو د بیرته نیولو لپاره پوره ځواکونه په واک کې لري.
زموږ قوتونه د دوه لارو د خوانه هم روان دي او همدغه لحظه چې تاسو سره خبرې کوم قوماندي ځواکونه هم هلته عملیاتو بوختي. نو انشاءالله الرحمن زر به وي چې د ولسوالۍ بیرته د دښمنانو لاس نه وباسي.
د جاني خیلو ولسوالۍ پرون د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو د سختې جګړې په پایله کې د مخالفانو لاسته ولوېده. ښاغلی سهی وای د جانخیلو د ولسوالۍ چې د خوست له ولایت سره لار لري په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون په سلګونو وسلوالو جنګیالیو ونډه اخیستې. د هغو رپورټونو له مخې چې موږ ته رسېدلي، د دښمن له 650 تنو څخه زیاتو کسانو په دغه جګړه کې برخه اخیستې وه. په دې جګړه کې او معمولا د پکتیا په جګړو کې چې بهرني جنګیالي هڅونې کوي، زیاته برخه یې پنجابیان او د پاکستان ISI دي. د جانخیل ولسوال عبدالرحمن زرمتی چې مخکې سولمل تخلص کاوه، د ګردیز له ښار نه د آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې طالبان په یوازې د دې ډول جګړې توان نه لري.
هغوی یو داسې وحشي جګړه پیل کړه چې بیخي په تاریخ کې ما نه ولیدلې، او دغه جګړه د یو طالب لوسه نه وپره، بلکې زه فکر کوم دغه د یو با تجربه جنرالانو قومانده په لاس کې و. حتی موږ په اردو ژبه باندې د دوی د مخابرو له لارې خبرې کشفولې، په ازبکي ژبه باندې، د افغانستان په مختلفو ژبو باندې، په پېښوري لهجه باندې خبرې کېدې. یعنی ډېره سخته جګړه وه.
اسلام آباد د افغانانو دا ادعا تل رد کړې ده. ښاغلی زرمتی زیاته کړه، ولسوالۍ د ملاتړ کوونکو ځواکونو د نه رسېدلو او د تجهیزاتو د خلاصېدو له امله له لاسه ووته. د جانخیلو ولسوال وویل چې وسلوالو جنګیالیو ډېرو ودانیو حتی دوکانونو ته اور ورته کړ. طالبانو په دې باب څه نه دي ویلي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د جانخیلو ولسوالۍ یې نیولې او وسلې، مهمات او وسایط یې ولجه کړي دي.
د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیلېدو په اړه مو راپور اوریده. لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د ننګرهار ولایت له کوټ، هسکی، مینې، اچینا او نازیانو ولسوالیو څخه چې په وروستیو عملیاتو کې له داعشیانو نیولې وي وتلي، او د دوی له وتلو سره سم د داعش غړي بیرته دغو سیمو ته ورشي ورشي بي دي. د ننګرهار د والي ویندوی له دغو ولسوالیو د امنیتي ځواکونو وتل تاییدوي، خو وایي چې دا یو تاکتیکي عمل دی. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور.
افغان ځواکونو هغه ټولې سیمې چې د سباندې یوې میاشتې په موده کې له دایشیانو نیولې وي بیرته دایش وسلوالو ته پرېښودې. د ننګرهار د هسکې، مینې، کوټ او اچین ولسوالیو اوسیدونکي وایي شاوخوا یوه میاشت وړاندې افغان ځواکونو په دې سیمو کې د شفق په نامه عملیات پیل کړل، چې وروسته همدا عملیات د قهر سیلاب په نوم په نوې بڼه پراخه شول او اکثره سیمې له دایشیانو ونیولې. دوی وایي افغان امنیتي ځواکونو وړ مشپه په یو دمي ډول له دغو سیمو څخه خپل ځواکونه وویستل، او د دې عملیاتو په جریان کې نیول شوو سیمو ته بیرته د دایش وسلوال راغلل. د هسک، مینې ولسوالۍ اوسیدونکي اجمل وایي دایش وسلوالو د راتګ سره سم د پخوا په څیر ولسونه په مرګ واخلي، او هغه څه چې لاسته ورغلي له ځانه سره یې وړي دي.
بس د دایش وسلوالۍ ډلې بیرته سیمې ته راغله. اته نور پیشرفت هم وکړه، موږ چې معلومات واخیسته نو د نریو ساحه د اوسه پورې د امارت په لاس کې وه. د امارا اغېز هغه نن سهار نیولې ده، او د چپلار تر پلوم تېر شوي دي، او تر لاندې د غلام ډاګه پورې رسېدلې ده. او داسې معلومات هم موږ ته لاسته ورسېده صاحب، چې د یو تعداد د خلکو مالونه هم ځان سره وړي وي، او وسایط او ټکټرونه او لکه نور وسایط هم وړي دي ځان سره.
بلخوا د شینوارو قومي مشر ملک عثمان هم وایي افغان ځواکونو په دې وروستیو عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ کړی و، خو کله چې له یادو سیمو څخه افغان ځواکونه ووتل، دایش وسلوالو پکې بیرته خپل مرکزونه فعال کړل.
مخکېنی عملیاتو ډېر فرق، د عملیات ډېر تیز روان و، خو متاسفانه دوی بس هلته وو په د ولسمې سره په مشورو کې و. کوټ خو بېخي دغه شو نهایي شو، خو چې ما راپور واخېست ماښام یو چا را کوټ کې د هماغه زاړه ځای کې کومې پوسې چې هغې نه بردې کې وړې اوړي، یو چا نه ټکټر هم بوت هغې ته هم را کېوتي و. شینوارو سیمو کې هم هغه ورځ یو چا را زنګ و چې نری اوبو ته هم را کېوتي، او د شینوارو په ساحه کې هم هغه کومو ساحو کې چې مرکزونه غوړلی هغه بېرته خپل مرکزونه فعال کړي.
د ننګرهار ولایتي اداره هم دا مني چې افغان ځواکونو نیول شوې سیمې بېرته خوشي کړي. د ولایت وینا تاوله خوګیاني ازادي راډیو ته ویلي، له یادو سیمو څخه د افغان ځواکونو راوتل د امنیتي مسؤلینو تکتیکي عمل دی.
د دې عملیاتو موده اوږدمهاله ده، خو ولې په اساسي ډول ده اوسنیو وضعیت کې ښایي چې امنیتي منصبینو خپل نظامي تکتیک ته تحول ورکړی وي. د تحول له مخې ځینې منصوبین له سیمې څخه وتلي. دا په دې معنا نه ده چې د قهر سیلاب عملیات په کوټ، هسکه، مینا، اچین او نازیانو ولسوالیو کې پای ته ورسېدل.
نوموړی وایي د داعش پر ضد د افغان ځواکونو عملیات لا هم دوام لري، او دا چې یادو سیمو ته بیرته د داعش وسلوال راغلي، دا به د وسلوالو په زیان تمام شي.
کومې سیمې چې معلومات شریک شوي دي چې داعش ډلې پکې حرکت کړی وي، خای چې نور حرکتونه هم تر سره کړی، ولی زموږ امنیتي منصوبین او هوایی ځواک به د دوی هر ډول حرکت مخنیوي وکړي او دوی بل منځ یوسي.
افغان ځواکونه کلیا د سیمو څخه خپل شاتک تکتیکی عمل بولي ولی بل خو دې کار د سیمې د خلکو زړه ورمات کړي. د یادو سیمو خلک وایي دا ځل د ولسونو هیلې را ژوندې شوې وي او هوډ یې درلود چې د دې عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به خپلو بانډو ته سنېږي، خو په وینا یې د افغان ځواکونو تکتیکي شاتک سره د خلکو تمې لنډې شوې. د کتونکو په اند پر دغو عملیاتو له یوې خوا پریمانه مصرف کېږي، افغان سرتیري قرباني ورکوي او له بلې خوا پر حکومت د ولسونو باور هم له منځه ځي. د ویلو ده چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شوي وو چې افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني ختیځې سیمې ته د خپل سفر پر مهال ختیځوالو سره ژمنه کړې وه چې د څو اونیو په موده کې به د داعش وسلوالو ټغر ورټول کړي، اما سیمه ییز خلک بیا وایي د دې ټغر څنډې نورې هم پراخه شوې.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د جانخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. افغان امنیتي ځواکونه د ننګرهار ولایت له کوټ، هسکې مینې، اچین او نازیانو ولسوالیو څخه چې په وروستیو عملیاتو کې له داعشیانو نیولي وي وتلي دي. د بغلان ولایت چارواکي وایي د مرکزی بغلان ولسوالۍ په روانو عملیاتو کې وسوال مخالفانو ته سخت مرجوب لا اوښتېده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د طالبانو تشپنامه والي د هغه برید په ترڅ کې وژل شوی چې امنیتي ځواکونو پرون سهار د جنگل اریخ په کلي کې وکړ. د ایران یو لوړ قضایي چارواکی وایي اعدامونو هم ونه شوی کولی د مخدرو موادو د قاچاق مخه ونیسي. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد د تبریز ښار په یوه عقلي رواني روغتون کې د اور لګېدو په نتیجه کې یو تن وژل شوی او 15 نور ژوبل شوي دي. او د ترکیې د دیار بکر د جنوب ختیځ ښار هوایي ډګر ته نږدې راکټونه ولګېدل. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوام کې د راپورونو ترڅنګ د ژوند رنګونه هم لرو. ساعت 2:00 او 10 دقیقې شوې. اوس فریبا ظاهر درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د امریکا چاپ ټایم مجلې یو مطلب لیکلی چې نومې دی پینتاګون د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې عراق او افغانستان ته لیږلې دي. په دغه مطلب کې د وی بریتانیا میشت غیر انتفاعي تحقیقاتي ډلې د ونوې راپور پر اساس لیکل شوی چې پینتاګون له 2001 کال راهیسې څه باندې 1,000,000 وسلې او مهمات عراق او افغانستان ته لیږلې دي. ټایم د دغه راپور هغه برخه راخیستې چې وایي لږ تر لږه 9,500,250 سپکې وسلې عراق او 5,3328 وسلې د افغانستان سیمه ییزو ځواکونو ته ورکړې دي. د دغو وسلو شمیر د هغو معلوماتو له مخې خپور شوی چې تحقیقاتي ډلې لاسته راوړی دی، خو د ټایم مجلې په باور که دا شمېره سمه وي نو امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو هر کس ته تر یوې ډېره سپکه وسله ورکړې ده. ځکه د ناټو د هغه راپور له مخې چې په 2015 کال کې خپور شو د افغانستان امنیتي ځواکونو شمېر 315 سره وښتل شو. ټایم وړاندې لیکي پینتاګون تر اوسه د هغو سپکو وسلو شمیر نه دی ښودلی چې د عراق او افغانستان ځواکونو ته یې استولی دي، خو یا د تحقیقاتي ډله له یوه کال راهیسې توانېدلی چې دغه تخمیني شمیره ترلاسه کړي. دغه تحقیقاتي ډله وایي په خپلو ارزونو کې یې د پینتاګون د قراردادونو له لستونو، حکومتي راپورونو او نورو دولتي قراردادونو څخه کار اخیستی دی چې ښیي د پینتاګون لخوا افغانستان او عراق ته د لیږل شوي سپکې وسلې ارزښت شاوخوا 2.4 میلیارده ډالره دی. ټایم مجله لیکي د امریکا استخباراتي راپورونو او وایني شاهدانو د مخ ویلي و چې د دغو وسلو ډیره برخه یا ورکه سوې او یا د جګړو پر مهال له منځه تللې ده. ټایم د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګر د 2014 کال راپور ته اشاره کړې چې په هغه کې پر پینتاګون انتقاد سوی و چې افغانستان ته د لیږل شویو وسلو برخلیک ته پام نه کوي. پرنسا لاتینا خبری سایت بیا د افغانستان د روغتیا په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې څه باندې 3,000,000 افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه سایت د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له قوله لیکلي چې وایي سره له دې چې اوس روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او ماشومانو لاسرسی ډیر سوی، خو په ټوله کې دغه خدمات په افغانستان کې ټولو خلکو ته نه رسیږي. په مطلب کې راغلي د افغانستان 15 ولایتونه د جګړو له کبله په ناوړه شرایطو کې دي او د دغو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په پام کې لري تر راتلونکو 6 میاشتو پورې په ټول هیواد کې 309 روغتیایي مرکزونه فعال کړي. د پرنسا لاتینا سایت په خبره په افغانستان کې د عمر اوسط شپږ څلوېښت کاله دی او له هرو څلورو ماشومانو څخه یو یې تر پنځه کلنۍ د مخه د بېلابېلو ناروغیو له کبله مري.
ازادي راډیو اوري د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا یو میلیارد افغانۍ عاید یوازې د سکرو د ډبرو له قانونو څخه ترلاسه کړی دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل ترلاسه شوي عواید د تیر کال په پرتله زیات دي، خو د ټولو قانونو د عوایدو جزئیات به د مالي کال په پای کې له ولس سره شریک کړي. د موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوي د عوایدو د راټولېدو په کړنلارو کې د اسانتیا او رامنځته کول او د قانونو د کیندلو په برخه کې د یو منظم پلان موجودیت د قانونو پټرولیم وزارت د سکرو د ډبرو له قانونو څخه د عوایدو د زیاتېدو مهم لاملونه ګڼي. د قانونو پټرولیم وزارت ویان محیدین نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د امنیتي بنسټونو په همکارۍ تر ډیره د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخه نیولې، خو په بشپړ ډول مخنیوي د په خبره وخت اړتیا لري. ښاغلی نوري وایي د همدغه هڅو په دوام د مالی کال په تیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له قانونو له یو میلیارد زیاتې افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې دغه رقم د تیر کال په پرتله یو څه زیاتوالی ښیي.
سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې موږ تقریبا څه باندې یو میلیارد افغانۍ د زغال د سکتور څخه موږ عواید لاسته راوړی دی، چې ښیي چې د تیر کال په پرتله موږ هغه حد ته چې تیر کال رسېدلی و تقریبا رسېدلی یو، حتی یو څه هم بالاتر یو.
افغانستان د سکرو د ډبرو یو لس قانونه لري چې مهم هغه د کرکر، د ریسوف او کروخ دي، او د ترسره شویو څیړنو له مخې په افغانستان کې د شاوخوا 400 میلیونه ټونو د سکرو د زیر موړندوینه شوې ده. د قانونو پټرولیم وزارت په داسې حال کې د سکرو له قانونو د عوایدو د زیاتېدو خبره کوي چې څه موده وړاندې د نړیوالو مطالعاتو ستراتیژیک مرکز ویلي و چې د افغانستان له ځمکنیو شتمنیو څخه استفاده به دومره اسانه هم نه وي. د دغه مرکز یو محقق سټیفن سنوک ویلي و په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او په ځینو برخو کې زورواکان حاکم دي، دا څنګه امکان لري چې قانون دې په قانوني توګه وکیندل شي؟ د یوې امریکایي کمپنۍ د څېړنو پر اساس په افغانستان کې د 3 تریلیون ډالرو څخه زیاتې ارزښت لرونکي طبیعي زیرمې شته چې د ایرانیمو، طلا، اوسپنې، مس، کرو او ګازو زیرمې پکې شامل دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه بیا وایي ګمان نه کوي چې حکومت د پلنډ وخت کې د دې توان پیدا کړي چې د ټولو قانونو د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي. دغه شبکې مرستیال خان زمان امیرخیل وایي د سکرو د قانونو په ګډون د اکثرو قانون عواید لا هم د زورواکانو جیبونو ته ځي او د قانونو وزارت له لوري د عوایدو په برخه کې وړاندې شوي ارقام هم ولس زیات د باور وړ نه دي.
زه فکر نه کوم ځکه تر اوسه پورې هم موږ تاسې په خپل د قانون په وزارت کې موږ سره د رهبرۍ ستونزه لرو، نو وزیر په عدم موجودیت کې هم وزارت یې پرمختګونه شوي دا واقعا معجزه ده، خو ولس ډېر ډاډه دی چې واقعا هغه څه چې دوی ادا کوي یو دغه کاملا رښتینی اوسي.
خغلی مرخیل وایي که څه هم د افغانستان قانون او طبي زیرمې د افغانستان د اقتصادي ودې او خودکفایۍ لپاره تر ټولو ښه سرچینه ده، خو له بده مرغه دغه هستي ډېر دښمنان لري. امرخیل وایي تر هغې چې په هیواد کې سراسري ثبات تامین نشي او د زورواکانو لاسونه له طبي زیرمو څخه لنډ نشي، مشکله به وي چې دغه زیرمې د افغانستان د اقتصادي ودې او ښې راتلونکي لپاره ګټورې تمامې شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ټیکنیشن په نوم بنسټ غواړي چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره نوې ټیکنالوژي وکاروي. دغه بنسټ د افغانستان د ابتکاري لابراتوارونو د پروګرام له لارې غواړي داسې اپلیکیشنونه جوړ کړي چې پر مټ یې له فساد سره مبارزه ګړندۍ شي. قسیم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
سره له دې چې په افغانستان کې له ټکنالوژۍ څخه د حکومتولۍ په برخه کې ډېره ګټه نه اخیستل کېږي، خو لومړی ځل د داسې سافټویرونو د جوړېدو لپاره هڅې کېږي چې ترې له اداري فساد سره په مبارزه کې ګټه واخیستل سي. دغه اپلیکیشن د ټیکنیشن په نوم بنسټ لخوا جوړېږي چې بیا وروسته په ځیرک ټلیفونونو او یا هم ویبپاڼو کې د کارونې وړ وي. د ټیکنیشن د بنسټ رئیس عمر منصور انصاری د شنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دوی دا کار د افغانستان د نوښتګرو لابراتوارونو په نوم د پروګرام له لارې ترسره کوي. ښاغلی انصاری وویل د سږکال موضوع له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اپلیکیشنونو جوړول دي چې د دې کار لپاره د ټیکنالوژۍ د برخې ماهرین له مدني فعالانو سره په ګډه کار کوي.
د انوویشن لابس یو ګټه همدا ده چې دلته موږ مدني فعالان په هغه ساحه کې تخصص ولري، دوی پښتو د ټیکنالوژۍ د متخصصینو سره په ګډه دوی کار کوي چې هغه ستونزې حل کړي.
نوموړی وایي عامه پوهاوی، معلوماتو ته لاسرسی، د خدماتو وړاندې کول، د قراردادونو څرنګوالی، د فساد د مواردو په اړه راپور ورکول او استخدام هغه برخې دي چې پکې فساد شته، او د دې ستونزې د حل لپاره د ټکنالوژۍ متخصصین له مدني فعالانو سره ګډ کار کوي. د زیاتوي چې په یادو برخو کې له تیرو درو ورځو راهیسې کاري ډلو کار کړی چې تر ټولو ښه اپلیکیشن ته به جایزه ورکول کېږي او ټولنې ته د وړاندې کولو لپاره به ورته مالي امکانات برابرېږي. د دغه غونډې یو تن ګډونوال شمس الرحمن چې د ترافیکو په برخه کې د فساد د مخنیوي لپاره پر یو اپلیکیشن کار کوي وایي چې دا اپلیکیشن مرسته کوي چې په یاده اداره کې فساد له منځه ولاړ سي او کوم عواید چې د موټرو د جرمې له درکه ترلاسه کېږي منظم سي.
د دې اپلیکیشن ځانګړنه دا ده چې تقریبا ډېر عام به استعمال کې، مطلب ټول کسان کولی شي له څخه ګټه واخلي او د فساد یو مشخص ډومین یا یو مشخص ساحه به کور کوي. مثلا موږ تاسو په ترافیکو په ساحه کې یا دغه ډومین کې ډېر ستونزې لرو.
د افغانستان د نوښتګرو لابراتوارونو پروګرام له 2012 میلادي کال راهیسې فعالیت پیل کړی چې هر کال پر بېلابېلو مسایلو کار کوي. د سږکال د پروګرام مالي لګښت یې د امریکا نړیواله پراختیايي اداره انټرنیوز او کاونټر پارټ ادارې ورکوي. د ټکنالوژۍ د چارو کارپوه بهادر هلالي وایي په دولتي ادارو کې لا هم دومره امکانات نشته چې له دا ډول سافټویرونو نه استفاده وکړي، خو په خبره کې د دغو اپلیکیشنونو له لارې د اداري فساد په اړه راټول سوي معلومات له دولت سره شریک سي نو دا به ګټور اقدام وي. دی وایي که دا د دولت لپاره وي خو هلته دا ظرفیت نشته، ولې که د خلکو لپاره وي چې راټول سوي معلومات له دولت سره شریک کړي نو زما په فکر مؤثریت به یې زیات وي. حکومتي مسؤلان په دې اړه څه نه وایي چې آیا له دې ټکنالوژۍ څخه به له اداري فساد سره مبارزه کې ګټه پورته سي او که نه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
د کونړ له مرکز ګلزمان صادق لیکي موږ په کونړ کې شبهاند سیندونه لرو خو چارواکي ورته پاملرنه نه کوي. موږ له دولت غواړو چې د کونړ پر سیند د برېښنا بندونه جوړ کړي. د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکي چې د جانیخیلو ولسوالۍ په حملو جګړو کې هم دولتي ځواکونو او هم د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنې مرشوبلې اوښتې دي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي په هلمند کې طالبانو خصوصي هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې هلمند ته پرواز ونه کړي کني په توغندوی ولي. وسیولا عبدالرحیم زیل لغمان لیکلی وایزله ولسمشر اشرف غنی نه غواړم چې د پاکستان لاري باندې کړي. محب الله کندهار کښلی که د پاکستان دروازې او تلیفون له افغانستان څخه بند شي 95% جنگ ورکی شي. یو بل اوریدون کې حاجی عبدالله لیکلی دی چې وای موږ له حکومت څخه غواړو چې په مارجی او نادالی ولسوالۍ او همدارس ګرمسیر کې د غټو وسلو څخه کار وانخلي، په چیرې بیا هوانونو څخه ځکه چې په دا ډول وسلو عموما عام خلک وژل کیږي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
د ژوند رنګونه
منو فرهاد جان
دزدا کر بارک رات وغیګه څومره درس ویلی؟
ټول د درې مسم په پوره درس ویلی. من غا د خبره مشکلات د کورنۍ لخوانه ټول مشر تبني کوم څه زوم.
تاسو اوس ځواني اوس تصمیم نه لري چې درس وکي؟
اوس خو چې وی کوم خو که د خو اوس په حل وسات مشکلات دی وخت کې وعده ماده نه واغنه اوس وعده د بچان می دي اوس زمون خپل لګی دي درس مشر زوم په څلورم سم کې دوه مې د پدریم کې اوس می زمون لګی دي چې زم ورسم په سم کې ناسم زوم می ماستي نو څه غوبل درس کنه په خخ وړي اولاد روزي وړي وړي سم کوله اوس درګر د خپل لار ډیوري کې ما پلان سره لګیایم. اوس څنګه
لیک لواست
کولای شي کوم شی له مخې ویلای شي؟ لوحه ما هو شی ویلی او د سه پرلن واده خبره د غنی چې زویم چې را دوه لسم پاسې ما هغه پاسې ما وی وایم.
په تا خپل دای ته چې ډیری کنه چې زړه دې نه دکړي اوس بچو سره څومره کوشش کوي چې دوی به تعلیم پاتې نسی؟
اوس بچو سره ډیر کوشش کوم، په ماجد کې مر سره کوشش کوم، په مکتب کې مر سره کوشش کوم چې د خلکو مزي پوتو ګورم. مګما چې د درس تعلیم ویلو ته ما به نن سویا جګو یو جاتو میزان رساو ډیر غټ غټ کارونه راته ملاو سخو صرف دوه نه چې قلم نشته چې قلم ملاس کې وای دومره هغه مې راته ملاوي ده چې ډیر غټ زمونه ته یې پوری کوشش وکړ مو خو دوه نه جاته پلار یا غو رسول دي.
پور کارونه څنګه دی؟ ایا کوم یو سره بلدي؟
و بل نشو هر کار سره بلدي چې
مثلا چې دې زدي
چې چې شوی
کوم مخ دیګایم کړای
او
چې ښه پخې
خو ته به ملاورین درګ کانته ملتا سینې څه خپل زړه ته چې ګندر ته پخوم ته څه خطا کېږي
کله دې مېرمن دې کورو په کار کې مصروف وي کومه کو سره کې
او ولې نو سکولات کومه کې مو خپل
مثلا کوم کار نه
ترافیک جای نه ده په ارڅ کې کور دا مشکلات خپل ورسره لاس کوي فرض مثال اوس کوچانو چې دې لا واخري دی ولا داسې دې اوس مازیګر دې لار کور کې خو چیر زمو مې نه ستو خو ته تل مرص په سیو ور څنګه چلې کی دا واخې مې کړه واخې دې پند طرف شو ګورې کور کې تور زغور ابې چانه خوشاله زیارت دونه کور ودان چې تاو کو یا مور یا ورنداج سره خیر لاس کو ولین
ډېر زیاته مننه
تاسو مننه ډېر تشکر
بل خبري مجله هم لرو چې اوسې ستار فروغ وړاندې کوي
تشکر آقای ساروان شما خسته نباشید شنونده های عزیز سلام و صبح بخیر 7:30 از صبح با وقت کابل شد شما را به دومین مجله خبری صبحانه رادیو زدی خوش آمدید میگیم امروز یکشنبه هفته ماه سنباله سال 1395 شمسی برابر است به 28 ماه آگست سال 2016 میلادی مقام های محل در پکتیا میگویند نیروهای کافی برای بازپسگیری ولسوالی جانیخیل در دست رس دارند و گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی افغان مناطق در چند ولسوالی ننگرهار را که از وجود جنگ جویان وابسته به داعش پاکسازی کرده بودند ترک نمودند تا دقایق دیگر در این موارد با جزئیات می شنوید در ادامه برنامه همچنان برایتان می گیم که نشریه های بین المللی در مورد افغانستان چی نوشتند و صحبت جالب را در رنگ های زندگی می شنوید پیش از همه تازه ترین خبرها مقام ها در بغلان میگویند در عملیات روان در ولسوالی بغلان مرکزی به مخالفان مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده است. یک مقام ارشد قضایی ایران گفته است که مجازات اعدام مانع قاچاق مواد مخدر نشده است و ایتالیا برای نزدیک به 300 قربانی زلزله نیرومند هفته گذشته در این کشور یک روز عزای عمومی برگزار کرده است. تفصیل اخبار سخنگوی والی ننگرهار گفته است که بیرون شدن نیروهای امنیتی از برخی مناطق چند ولسوالی تکتیکی است و به معنای ختم عملیات قهر سیلاب نیست. عطاالله خوگیانی در صحبت با رادیو آزادی در این مورد توضیح داد. ممکن است منصوبین امنیتی تکتیک های نظامی خود را در شرایط کنونی تغییر داده باشند و به این اساس برخی از منصوبین از صاحب بیرون شدند. این به معنای آن نیست که عملیات قهر سیلاب در کود هسکمین اچین و نازیان به پایان رسیده است. مردم محل گفتند که نیروهای امنیتی از برخی مناطق این ولسوالی ها عقب نشینی کردند، مناطقی که در جریان عملیات های نظامی از وجود جنگ جویان وابسته به داعش پاکسازی شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. مقام ها در بغلان میگویند در عملیات جاری در ولسوالی بغلان مرکزی به مخالفان مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده و آنان مجبور به عقب نشینی شدند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت این عملیات تا پاکسازی کامل بغلان مرکزی از وجود مخالفان مسلح دولت و حفظ امنیت شهرهای بغلان کندوز ادامه خواهد داشت. مقام ها در جوزجان می گویند معاون والی نامنهاد طالبان در جوزجان کشته شده است. رحمت الله ترکستانی قماندان امنیه جوزجان به رادیو آزادی گفت که طالبان از چهار سمت بالای قریه جنگل ریخ صبح دیروز حمله کردند. او گفت که در درگیری دو تن از طالبان کشته و هفت تن دیگرشان زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام ادعا کرده که دو پوسته امنیتی را تخریب و سیتن از نیروهای خیزش مردمی را اسیر گرفتند. مسئولان محل این ادعای طالبان را رد کرده گفتند که امنیت برقرار شده و طالبان از صحه فرار کردند. ادامه خبرها یک مقام ارشد قضایی ایران گفته است که مجازات اعدام مانع قاچاق مواد مخدر نشده است. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم این را به نقل از محمد باقر الفت، معاون قوای قضاییه در امور اجتماعی گزارش داده است. او پیشنهاد کرده که به جای مجازات اعدام، قاچاقبران باید مدت حبس طولانی با کار شاقه را سپری کنند. مجازات اعدام در ایران نسبت به کشور دیگر بیشتر است. سازمان ملل متحد بارها از مبارزه ایران علیه قاچاق مواد مخدر ستایش کرده، اما با مجازات اعدام این کشور مخالفت کرده است. در یک خبر دیگر از ایران داریم که رسانه‌های دولتی ایران میگویند در اثر یک آتش سوزی در یک شفاخانه روانی یک نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده است که آتش سوزی اوایل دیروز در شهر تبریز رخ داد. چند راکت در نزدیک میدان هوایی شهر دیار بکر ترکیه اصابت کرده است. خبرگزاری دوگان ترکیه دیروز گزارش داد که 4 راکت در نزدیکی یک پسته پلیس اصابت کردند. والی دیاربکر گفته که این راکت ها تلفات به دنبال نداشته است. و خبر آخر این که ایتالیا برای نزدیک به 300 قربانی زلزله نیرومند هفته گذشته در این کشور یک روز عزای عمومی برگزار کرده است. در زلزله روز چهارشنبه حداقل 291 تن کشته و 388 تن دیگر زخمی شدند. صدر اعظم ایتالیا دیروز در مراسم دولتی تشییع جنازه برای قربانیان منطقه ارکواتا دل تورانتو اشتراک کرد، منطقه که بیشترین آسیب را متحمل شده است.
شنونده های عزیز، سلام. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 16، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 19، آسمان آفتابی. قندهار امروز گرمترین هوا را دارد، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 19، آسمان آفتابی. مزار شریف نیز گرمترین هوا را دارد، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 25، آسمان آفتابی. جلال آباد همچنان دارای هوای گرم است، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 24، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 17، آسمان آفتابی.
خلیل سلطانی پیشگویی وضعیت آب و هوا را پیشکش نمود. 7:37 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. مقام های محل در پکتیا از ادامه تلاش ها برای بازپذیری ولسوالی جانیخیل خبر می دهند.
در نزدیکی های توالی قطعات ما فعلا حضور دارند و قطعات کماندهی هم به ساحه رسیدن.
گزارش ها می رسانند که نیروهای امنیتی افغان مناطق در چند ولسوالی ننگرهار را که از وجود جنگجویان وابسته به داعش پاکسازی کرده بودند ترک نمودند. سخنگوی والی ننگرهار در این مورد چه می گوید؟
در پریمانانه ده چی در قهر سیلاب عملیات پا کود هست کمینه اچین او نازیان و ولسواری که پایت ورسیدل.
نشریه های بین المللی در مورد افغانستان چی نوشتند؟ در ادامه برنامه برایتان میگیم. و در رنگ های زندگی با این باشنده شهر کابل صحبت کرده ایم.
بسیاری ها عقیده خرافاتی دارن که میگن که برای رد جادوس یا دیگر این گفت کلش دروغ. ما که میپوشم این هم سر فیروزه دارم و خاطر فیشن دست خود پوشیده.
اون سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این مجله خبری صبحانه رادیو زدی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک آصف حبیبی هم برایتان سلام تقدیم میکند. مقام های محل در پکتیا میگویند نیروهای کافی برای بازپسگیری ولسوالی جانخیل در دسترس دارند. جانخیل در همسایگی ولایت خوست در پی جنگ شدید به دست شورشیان افتاده است. مصطفی صدیقی با مقام های محلی صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
مقام های پکتیا میگویند تلاش ها برای بازپسگیری ولسوالی جانیخیل از نزد طالبان به شدت ادامه دارد. عبدالولی صحیح معاون والی پکتیا در صحبت تلفنی دیشب به رادیو آزادی گفت که نیروهای کافی برای تصرف دوباره جانیخیل در اختیار دارند.
قطعات ما قبلا به ساحه رفتن، در نزدیکی های توالی قطعات ما فعلا حضور دارن و قطعات کماندوی هم به ساحه رسیدن. ما از زمین قطعات که در خود ولایت پکتیا داریم انشالله جواب این مشکل داده میتونن.
به اساس گزارش ها ولسوالی جانیخیل اوایل دیروز پس از جنگ شدید میان نیروهای امنیتی افغانستان و جنگجویان طالبان به دست شورشیان افتاد. آقای صحیح میگوید صدها جنگجو به شمول جنگجویان خارجی در جنگ ولسوالی جانیخیل که با ولایت خوست راه دارد اشتراک کردند.
تقریبا در راپورایی که برای ما رسیده از 650 نفر بالاتر به این عملیات از مخالفین یا دشمن اشتراک داشتند که در این جنگ که فعلا و یا بعض تحرکات را که دولت پکتیا دارند به اینجا فقط معمول زیادی است که فقط پنجابی ها می باشند و
عبدالرحمن سولمل ولسوال جانیخیل در گفتگوی تلفنی از شهر گردیز به رادیو آزادی گفت که طالبان به تنهایی توان چنین جنگی را نداشتند.
این حمله توسط جنرالای خارجی یا پاکستانی بگوییم از او قمانداني شد و طالبا جمع ازبک ها که اونجا ما مخابراتی را کشف میکردیم با اردو گپ میزدن، مثلا با پشتوی پشوری گپ میزدن، با ازبکی گپ میزدن، با لهجه بدخشانی گپ میزدن، مثلا با لهجه پکتیا اقوام پکتیا که گپ میزدن، مثلا از هر قوم بودن، از هر جای بودن.
اسلام آباد همواره این ادعای مقام های افغان را رد کرده است. آقای سلمل افزود ولسوالی به علت نرسیدن نیروهای تقویتی و کافی نبودن تجهیزات سقوط کرد. سولمل همچنین گفت که جنگجویان بسیاری از ساختمان‌های ولسوالی را آتش زدند. طالبان در این مورد چیزی نگفتند، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه گفته است که ولسوالی جانیخیل را تصرف کردند و سلاح، مهمات و موترهای نظامی به دست آوردند.
شنیدید که مقام ها در پکتیا از ادامه تلاش ها برای واپسگیری ولسوالی جانیخیل خبر می دهند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همین حال گزارش ها از ولایت ننگرهار می رسانند که نیروهای امنیتی افغان مناطق در چند ولسوالی این ولایت را که از وجود جنگ جویان وابسته به داعش پاکسازی کرده بودند ترک نمودند. شماری از باشنده های ولسوالی های هسکمین، اچین و کوته ولایت ننگرهار می گویند نیروهای امنیتی حدود یک ماه پیش عملیات شفق را در این ولسوالی ها آغاز کردند و سپس این عملیات زیر نام قهر سیلاب گسترش یافت و بسیاری ساحات از کنترل داعش خارج شدند. آنها میگویند که نیروهای امنیتی به تازگی این مناطق را ترک کردند و افراد وابسته به داعش دوباره به این ساحات برگشتند. اجمل یک باشنده ولسوالی هسکمین میگوید که جنگجویان داعش با بازگشت دوباره ساکنان محل را به مرگ تهدید کردند. افراد مسلح داعش دوباره به منطقه برگشتند و به پیشرفت‌های دیگر هم دست یافتند. این معلومات را هم دریافت کردیم که اموال برخی از مردم را با خود بردند. از سوی دیگر ملک عثمان یک بزرگ قوم شینوار میگوید که قوای امنیتی افغان در جریان عملیات اخیر پیشرفت قابل ملاحظه کرده بودند، اما به گفته او زمانی که این نیروها مناطق تصرف شده از داعش را ترک کردند افراد مسلح داعش مراکزشان را بار دیگر فعال ساختند. عملیات قبلی بسیار به شدت ادامه داشت. نیروهای امنیتی آنجا حضور داشتند. افراد وابسته به داعش در شینوار مراکزشان را مجدداً فعال کردند. مقام‌های محلی ولایت ننگرهار تایید می‌کنند که نیروهای امنیتی مناطق تصرف شده را ترک کردند. عطاالله خوبدیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که بیرون شدن نیروهای امنیتی از برخی مناطق چند ولسوالی تاکتیکی است و به معنای ختم عملیات قهر سیلاب نیست.
اوسنۍ وضعیت کې ښایي چې امنیتي منصوبین خپل نظامي تکتیک ته تحول ورکړی وي.
ممکن است منصوبین امنیتي تکتیک های نظامی خود را در شرایط کنونی تغییر داده باشند و به این اساس برخی از منصوبین از صحه بیرون شدند. این به معنای آن نیست که عملیات قهر سیلاب در کود، هسکمین، اچین و نازیان به پایان رسیده است. آقای خوبیانی همچنان گفت که عملیات بر ضد جنگجویان وابسته به داعش هنوز هم ادامه دارد و به گفته وی این که داعش بار دیگر در برخی مناطق دوباره برگشته است به زیان این گروه تمام خواهد شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر برایتان میگیم که نشریه های بین المللی در مورد افغانستان چی نوشتن. 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد رسیدیم به نیمه این مجله خبری از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که بیرون شدن نیروهای امنیتی از برخی مناطق چند ولسوالی تاکتیکی است و به معنای ختم عملیات قهر سیلاب نیست. مقام‌ها در بغلان میگویند در عملیات جاری در ولسوالی بغلان مرکزی به مخالفان مسلح دولت تلفات سنگین وارد شده و آنان مجبور به عقب نشینی شدند. مقام‌ها در جوزجان می‌گویند معاون والی نامنهاد طالبان در این ولایت کشته شده است. یک مقام ارشد قضایی ایران گفته است که مجازات اعدام مانع قاچاق مواد مخدر نشده است. رسانه‌های دولتی ایران می‌گویند در اثر یک آتش سوزی در یک شفاخانه روانی یک نفر کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. چند راکت در نزدیک میدان هوایی شهر دیاربکر ترکیه اصابت کردند، اما به گفته مقامات تلفات به دنبال نداشته است. و ایتالیا برای نزدیک به 300 قربانی زلزله نیرومند هفته گذشته در این کشور یک روز عزای عمومی برگزار کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر. حالا هم همکارم فرشته نگاه نگاهی دارد بر مطبوعات بین المللی در باره افغانستان.
مجله تایم چاپ امریکا مطلب را تحت عنوان پنتاگون ارزش میلیاردها دلار سلاح را به عراق و افغانستان فرستاده است به نشر رسانده. در این مطلب بر اساس گزارش تازه یک گروه تحقیقاتی غیر انتفاعی مستقر در بریتانیا نوشته شده که پنتاگون از سال 2001 میلادی بیش از 1 میلیون سلاح و مهمات را به عراق و افغانستان فرستاده است. تایم آن بخش از گزارش را نشر کرده که در آن گفته شده است حداقل 949582 سلاح کوچک به نیروها در عراق و 503328 دیگران و نیروهای محلی افغانستان داده شده است. در گزارش شمار این سلاح‌ها بر اساس اطلاعاتی که گروه تحقیقاتی آن را به دست آورده نوشته شده است، اما به باور مجله تایم اگر این شمار دقیق باشد امریکا بیش از یک سلاح کوچک به هر یک از نیروهای امنیتی افغان فرستاده است، زیرا گزارش ناتو که در ماه فوریه 2015 نشر شد تعداد نیروهای امنیتی افغان را 335000 تن خواند. تایم در ادامه نوشته است پنتاگون تا کنون شمار دقیق سلاح‌های کوچک را که به نیروهای افغان و عراقی فرستاده است نشر نکرده، اما گروه تحقیقاتی از یک سال به این سو با جمع‌آوری اطلاعات توانستند به این شمار تخمین شده دست یابند. گروه تحقیقاتی میگوید در یافته های خود از لیست قراردادهای پنتاگون، لیست قراردادهای دولتی و گزارش های حکومت در مورد ازینه نظامی استفاده کرده است که در نهایت نشان میدهد ارزش سلاح‌های کوچک که از سوی پنتاگون به افغانستان و عراق فرستاده شده است حدود 2.16 میلیارد دلار میباشد. مجله تایم میگوید گزارش های استخباراتی امریکا و شاهدان عینی پیش از این گفتند که بخش زیاد از این سلاح‌های فرستاده شده به سرقت رفته و یا در جنگ از بین رفتند. تایم گزارش 2014 میلادی سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان را یادآور شده که در آن پنتاگون را به خاطر توجه نکردن به سرنوشت سلاح‌های ارسال شده به افغانستان مورد انتقاد قرار داده بود. سایت خبری پرنسا لاتینا نوشته است که بیش از 3 میلیون افغان به خدمات صحی دسترسی ندارند. منبع به نقل از فیروزالدین فیروز وزیر صحت افغانستان نوشته است که با تایید این موضوع گفته بانک میزان دسترسی زنان و اطفال به خدمات صحی افزایش یافته است، اما هنوز هم خدمات صحی به دسترس همه در افغانستان قرار ندارد. در مطلب آمده است 5 ولایت افغانستان به خاطر درگیری ها در شرایط بحرانی قرار دارد و بیجا شدگان این ولایات به خدمات صحی دسترسی ندارند. وزیر صحت افغانستان گفته که در نظر دارند تا 6 ماه آینده 379 مرکز صحی را در سراسر کشور فعال کنند. به نوشته سایت پرنسا لاتینا اوسط عمر در افغانستان 46 سال است و از هر 4 کودک یکی از آنها پیش از رسیدن به سن 5 سالگی بنابر بیماری های گوناگون جان خود را از دست می دهند.
هفت و 50 دقیقه از صبح وقت کابل شد. از همراهیتان سپاس گذاریم. فراموش نکنید که از 8:30 تا 9:30 برنامه میکروفون شما به طور زنده و مستقیم پخش می شود. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید در 6 ماه اول سال جاری مالی حدود 1 میلیارد افغانی از استخراج زغال سنگ عواید به دست آمده است. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در مقایسه با سال گذشته عواید از این بخش بیشتر گردیده است. فرشته ندا جزئیات می‌دهد.
جلوگیری از استخراج غیر قانونی معدن، ایجاد طرزالعمل به خاطر جمع‌آوری عواید و موجودیت یک پلان منظم به خاطر استخراج معدن از عوامل عمده به خاطر بلند رفتن عواید در سکتور معدن در کشور می باشد. محی‌الدین نوری سخنگوی وزارت معدن و پترولیم روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها با همکاری نهادهای امنیتی توانستند تا حدی از استخراج غیر قانونی معدن جلوگیری نمایند، اما این مسئله با وقت بیشتر نیاز دارد. آقای نوری میگوید به همین دلیل در 6 ماه اول سال مالی از سکتور زغال سنگ حدود 1 میلیارد افغانی عواید به دست آمده که در مقایسه با سال گذشته افزایش در عواید را نشان می‌دهد.
عواید زغال سنگ ما در سال روان مالی در 6 ماه نخست 1 میلیارد افغانی شده و چیزی بیشتر در مقایسه با سال گذشته و پلانی که ما برای خودمان داریم تا کنون بر اساس پلان عواید جمع‌آوری شده و به همون میزانی که پیش بینی کردیم رسیده.
افغانستان 11 معدن زغال سنگ دارد که کرکر، دره‌صوف و کرخ مهمترین آنها می باشد و به اساس تحقیقات انجام شده منابع زغال سنگ در افغانستان حدود 400 میلیون تن تخمین شده است. وزارت معدن و پترولیم در حالی از افزایش عواید زغال سنگ سخن می زند که چند قبل مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک در گزارش استفاده از سرمایه های زمینی افغانستان را کار دشوار عنوان کرده بود. استیفن سنوک یک محقق این مرکز می گوید که استخراج قانونی معدن در افغانستان با در نظر داشت جنگ جاری و حکومت زورمندان در برخی مناطق امکان پذیر نمی باشد. به اساس تحقیقات در افغانستان بیشتر از 3 تریلیون دلار ذخایر طبیعی وجود دارد که شامل یورانیم، طلا، نقره، مس، زغال سنگ و گاز می باشد. از سوی هم شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری می گوید ممکن نیست که حکومت در زمان اندک توانایی این را پیدا نماید تا از استخراج غیرقانونی تمام معادن در کشور جلوگیری کند. خانزمان امرخیل معاون این شبکه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به شمول معدن زغال سنگ عواید بیشتر معادن را زورمندان به دست می آورند و ارقام ارائه شده در رابطه با عواید از معادن در افغانستان که از سوی وزارت معادن ارائه می شود برای مردم قابل قبول نمی باشد.
فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد.
پرسش از شما نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستین و مجله خبری صبحانه ما را دنبال میکنید. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که اخیراً بیش از 100 قلم اثر بستانی را از معدن مس عینک ولایت لوگر کشف نموده است. جاوید حسن‌زاده در این مورد بیشتر میگوید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که آثار تازه به دست آمده از معدن مس عینک شامل آثارند که از طلا، سنگ، گل و چوب ساخته شده و قدامت تاریخیشان از قرن اول تا چهارم میلادی میرسد. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که آثار متذکره اخیراً در نتیجه تلاش های متخصصین و باستانشناسان داخلی و خارجی به دست آمده و به کابل انتقال شده است.
صد قلم آثاری که تازه در اثر کندنکاری از ساحه مس عینک به دست آمده بود به موزیم ملی افغانستان تسلیم داده شد. آثار غیر منقول که از شهرک سابقه مس عینک به دست می آید برای مسئولیت آن آثار در منطقه محمد آغا نقشه ایجاد یک موزیم در حال حاضر زیر کار است، اما امیدواریم که جریان کاران به زودی تکمیل شود و ما برای حفظ آثار غیرمنقول یک موزیم داشته باشیم.
آقای حکیمی میگوید پروسه کشف آثار باستانی در ساحه معدن مس عینک در سال 2009 میلادی آغاز شده و تا حال با تعدادی 1342 قلم آثار تاریخی که مربوط به دوره های مختلف از تاریخ می شود کشف و به کابل انتقال داده شده است. بر اساس معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از سال 2001 میلادی به این طرف 5000 قلم آثار تاریخی و باستانی توسط متخصصین داخلی و خارجی از ساحه مس عینک و سایر مناطق در کشور کشف و به دست آمده است. اما برخی افراد از عدم مسئولیت و حفاظت ساحات باستانی ابراز نگرانی نموده و میگویند که هنوز هم آثار باستانی با گونه غیرقانونی مورد کاوش قرار گرفته و به خارج از کشور قاچاق میگردد. محمد ظاهر صدیقی رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر در این مورد بر رادیو آزادی گفت.
ساحات باستانی سجاوند و قفارکوت خروار الازد وزارت اطلاعات فرهنگ به دور مانده و از مدت بدین شد که حفریات و کندنکاری در قفارکوت خروار توسط اهالی همجوار آن و قاچاقبران جریان دارد و ابتدا آثار را دریافت کرده و به خارج انتقال داده و میدهند.
اما وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان میگوید که ممکن در مناطق ناامن و ساحاتی که به دست مخالفان مسلح قرار دارد هنوز هم برخی افراد به شکل غیرقانونی دست به کندنکاری در ساحات باستانی میزنند. این وزارت از ارگان‌های امنیتی می‌خواهد تا در تامین امنیت ساحات باستانی تدابیرشان را بیشتر سازند. در این حال وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که برای حفاظت از ساحات باستانی واحد امنیتی ویژه 012 توظیف گردیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
یک مقام ایرانی گفته است مجازات اعدام قاچاقبران مواد مخدر تا کنون بازدارندگی نداشته است. محمد باقر الفت به خبرگزاری تسنیم گفته است که با وجود مبارزه زیاد با قاچاقبران مواد مخدر، ترانزیت، تنوع و جمعیت درگیر مواد مخدر همگی افزایش پیدا کرده است. آقای الفت گفته است که او پیشنهاد را به قوای قضایه ارائه کرده است. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
یک مقام ارشد قضایی ایران میگوید مجازات اعدام مانع از قاچاق مواد مخدر نشده است. محمد باقر الفت معاون رئیس قوه قضاییه امور اجتماعی به خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم دیروز گفت در حقیقت اعدام قاچاقبران مواد مخدر هیچ اثر بازدارنده نداشته است. الفت گفت او به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرده که به جای مجازات اعدام قاچاقبران باید مدت حبس طولانی با کار شاقه را سپری کنند. میزان اعدام ها در ایران نسبت به هر کشور دیگر بالاست. نزدیک به 1000 زندانی که بسیاریشان از بهر قاچاق مواد مخدر زندانی شده بودند در سال 2015 اعدام شدند. جمهوری اسلامی ایران در سال 2012 388 تن تریاک را ضبط کرده بود که تقریبا 72% این گونه ضبط های تریاک را در جهان تشکیل می دهد. اما ایران می گوید که در درگیری ها با قاچاقبران مواد مخدر در مناطق ناامن همسرحد با افغانستان و پاکستان شمار زیاد از پرسنل امنیتی خود را از دست داده است.
رویای های
زندگی. اول میشه خود معرفی کنین برام.
خلیل الله سفریار، یکی از دکاندارای قاضی پلازا.
ما که جمی بینم می انگشترایی که با نگین عقیق و فیروزه و یاقوتی هسته، جزئیات مونده شده. بسیاری کسا تو عقیده دارن که هر نگین از خود یک خاصیت خاص خود داره. شما چی فکر میکنین در این مورد؟
هر کدام نگین خواص خاص خود داره، فرضاً رنگ رخ خاص خود داره. منتاز حساب از اینکه بسیاری عقیده خرافاتی دارن که میگن کی برای رد جادو یا دیگه دیگه، این گپو کلش دروغه. که می پوشم این انگشتر فیروزه دارم و خاطر فیشن دست خود پوشیده اون و خاطر اصلیتش.
و اینجا همین نگینایی که هست، مثلا میشه بگوین که چند رقم نگین است و قیمت ها ازی از چند شروع تا چند قیمت ها داره؟
زمرد که هست، بهترین زمرد، زمرد مملکت خود ما است، کوالاتی های خاص داره. کریت $20 گرفته تا کریت 2500 تا 4000 دلار هم خرید فروش شده. کریت که میگم مقدار ایست که از 1 گرم و 5 تقسیم که شده نمی 1 کریت میاد، 200 میلی گرم و 1 کریت. بهترین یاقوتی که در دنیا است، یاقوت جگدلک ماست، با شرط از اینکه جنس خوبش برای تو مسلکی کشیده شوه. مملکت ما معادن داره، معادن خاص داره. ما اصلا احتیاج به ملت های دیگه نیستیم، ما خود ما از خود همه چیز داریم. متاسفانه متاسفانه که اتفاق نداریم.
بسیار تشکر از شما.
از شما تشکر که شما اینجا آمدین که ما
مصاحبه کنیم. از همراهیتان سپاس. مجله خبری ما در همینجا به پایان